ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان، ایران عربستان.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مزفرې باز ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې له امله تیرونه خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. لدی وړاندې نو څه نسی کولای.
د بغلان پر وروستیو نه امنیو به هم د افغان چارواکو څرګندونی واوري. اخوا امریکایي چارواکو یو اربیا ټینګار کړی چې که طالبان سوله ونه کړي دوی به له هغو افغانانو سره ودرېږي چې جمهوریت پالي. دا به هم واوري چې افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خو د ښکار ویره هم سره ډېره ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. خو لومړی خبرونه،
سلام، احمد تکلم له خبرونو سره. زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان سوله ونکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لار خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو په خوا کې ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. افغان چارواکي د هیواد په څلورو ولایتونو کې د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې د 250 طالبانو د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې 19 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دفتر په یو جلا بیان کې په جلال آباد کې د داعش ډلې د دوو غړو د نیولو خبر هم ورکړی. د کندهار ولایت رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي چې په میوان ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قولو اردو او بخې په شمال کې 209 شاهین قولو اردو د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 15 طالبانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو او همداراز د بلخ ولایت په بلخ او نهر شاهی ولسوالیو کې د څلورو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن پر ټویټر په جلا بیانونو کې دا وکړه چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد او چک ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو څلور پوستې له منځه وړي او ودېر سرتیري وژلې دي. د جګړو له تودېدو سره د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند قیس قادری ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په نتیجه کې شوې ده.
خانه کاملا انوار شده است که تعداد 7 نفر است.
دا کور په بشپړ ډول انوار شوی دی او زموږ هیوادوال چې خزي او نجونی او هلکان ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي دي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په شلو ولایتونو کې د ورښتونو او ورپسې د سیلابونو په پیښو کې نږدې 1 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزادزوی د اسیا د ملتونو د جام د غوراوی په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوب نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل چې دا دوه افغان سرتیری او بخی دا دوه افغان ستوري جوبل شوی دي. ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوی په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجه پر سر لڅو میاشتو ترنګلو اړیکو ورسته نن پخپلو کې د همکاري او د پرخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلان د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همدراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالی شورا جوړه کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودی ل زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیس هي کارپوهانو د اپوزیشن مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په خارونو کې ټول بند اعلان کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لاسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي، خو د ټول هیواد په کچه د خارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیون مثبت موارد او هر ورځ له 3 زرو د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحدو ایالتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصی جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي.
خبرونه ملزده رادیو واوریدل. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړیوه. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاوشته. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو په کابل کې نن د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ملکی تلفاتو کچه هم په دیونی کې پورته و، خو طالبان لا تر اوسه د دغو اداو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو نن شنبه په کابل کې د خبري نه پر مهال د سړي ویونی امنیتي ستاسو حالات په اړه له رسنیو سره معلومات ورکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر عرفات نه ستوري سره هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیر ونی کې لوزي نسیمو کلکه د فاو خو بیا هم جګړه جوړه شوه. هغه وایي چې ورونی خنړی و
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده، لدی وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
د ساحل طرف خبر په جګړه کې څنګه په طلب پاتېږي. هغه د لیدې طالبانو ملوري د خلکو په کورونو کې د څنګهرون جوړول څه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیاوي په داس حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو طالبانو ته هم په سترنه مرګ پورته دی.
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې 1000 طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
طالبان
ډیر زیاته مننه کوم زما همکارو چې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې د امنیتی چارواکو څرګندونې راوورولې. ورزو بغلان ولایت چیرې چې د افغانستان د کورونی چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې د مهال په بغلان کې امنیتی وضعیت کنټرول شوی دی. د کورونی چارو وزارت وایي طارق آریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غډلې ته درنه تلفات اړولې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. دغه وزارت وایي طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي، او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تیر شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکه نی او هوایی عملیات تر سر کړی دي.
نیروهای ماده دهنه غوري در شهر کونه او همچنان در بورکا پیشرفتای داشتن.
زمون زواکونه د دهنه غوري شهر کونه او همدارنګ په بورکی ولسوالۍ کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون زمکني او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري، او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شبي. سلګونه خلک د وسلو په خستو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو ادارات کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونې را پدې خو په بغلان ولایت کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدید نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو کړه د بغلان د جګړې اړه له سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
دوستانو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو شاهد دی. د ولایت وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی. زما همکار له شغلې احساس سره یو تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا منی چې جګړه د ښار تر څنډو رسېدلې؟
نه، هیڅ باندې لري. دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښ کړي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکي.
یو بوختنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولی د مخنیوي هڅه نه کی؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنگ راچرکی اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ور باندې شوې دي، هم ور سره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموک د دغه کمزوري نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرجوب لوانه وړي د تستو استفاده.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼي. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کیږي، زه یعنی تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملات په کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمي موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیری په همدومره شمیر حقیقت لري.
دا دا امکان نه لري جنگ دی. په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته تغییر ورکړې، کله به سنگر ته تغییر ورکړې. خو له دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دی ویني ولستلو تخذیر او مخالفینو ته به څنګه مرتبط تاو.
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال ولی زبی الله احساسو.
ازادي رادیو لوونه ترو
زموږ خلاصدي رادیو اوري. دوستانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د نامنیو خبرونو راپورونه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچيري طالبان د سولې لار غوړه نکړي او جګړو ته دوام ورکړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیزاد تر دې مخکې هم د ازادي رادیو له تاجکستان څنګه سره په یوې امریکایي کې ورته خبره کړې و او ویلي و چې طالبان د وی دوامدار جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. په دې اړه تفصیل زموږ همکار څخه.
زلمی خلیلزاد تیر شپه تاشکند، دوهی، کابل، دوشنبه او برلین ته د خپل سفرونو په پای کې پر ټویټر څو پر لپسې پیغامونه خبره کړې. نو موږ له دې پیغامونو څخه یو کې ویلي
کچېرې طالبان سوله او پر اجماع او جوړجاړي ولاړ راتلونکو انتخاب نکړي موږ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت لپاره مبارزه کوي. سیاسي والی او جمهوریت حتمی دی.
زلمی خلیلزاد د دې ټویټونو تر خبرولو یو ورځ مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته څرګندونه کړې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد په دې مرکه کې ویلي و چې د جګړې د دوام په صورت کې به طالبان منځوي شي.
ادروی جنگ بخواین مشکل افغانستان
که چیرې طالبان وغواړي د جګړې لپاره د افغانستان سونه هواره کړي افغانستان بلې و دوامدار جنگ سره مخ شي. په هغه صورت کې به تابند افغانستان حکومت له دوی سره مقابله وکړي او موږ د حکومت ملاتړ کوو او پر طالبانو به فشار دوام وکړي.
فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد.
زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټونو کې هم پر دې ټکی ټینګار کړی ویلی دی د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع شته او ټول هیوادونه د یوې پوځي لارې د تپلو مخالف دي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له امنیتي مسایلو څخه به ټولنیز ستونزو تر اوسه پر کابل شار د وارداتي برښنا د مزیو پرې کېدو د دې شار پر اوسیدونکو ناوړه اغیز کړی دی. د شار ډېرې سیمې برښنا نه لري او بلش سوي دی او د ګڼ شمیر خلکو کارونه پټه پدریدلي. برښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پای پورې به 210 میگا واټ برښنا د کابل شبکې سره ونښلول سي خو د برښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي بیرته درول به یې شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمګي اختر له رانیج دی کېدو سره د برېښنا نشټوالي د کابل خاريانو ورځنۍ چارې زندنې او ټکنې کړې دي. د خر ډېرې سیمې د شپې تیارې وي او بوته لاسرسي کم او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکرویانو د ځون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشټوالي لامل د سیمې وضعیت داسې بیان کړ. دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي د اختر پر رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو خو د برېښنا نشټوالي مو ټول کارونه ودرول.
بارکونه نشه خلک وزګر شوي دي. زه په دې خیرخانه کې پلیسي مریم کې د دوکان د خیاطۍ لرم. غیر د خیاطان د نور کسان ټول وزګر شوي دي. بلخونه چې د تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسیږي مونږ د حکومت نه خلک کوو چې هر څه زر د برق چور کړی.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلاکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برښنا دوستنې په بمونه ویجاړی کړي، درې مستنه زیانمنه کړي او پر څلورم یې بم ناکاره شوی دی. د دغه پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برښنا نشته. د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی وایي هیله مند دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازی وایي د برښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
اوس په یوه نړیوال موضوع راوخلو. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوې غونډې کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نارندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپای مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګې د نننې غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننې غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بیوازله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
نن د مې اتمه نیټه د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې د الوتونکو ښکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. پری هیواد کې د الوتونکو بیلابل ډولونه په ځنګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند دی امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویش کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي په دل وهود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځې کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمينل ته مساعد اوسې. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې کسړې مرغانو پسې اوسې او کې حیوانات پسې اوسې، هلته ښکار زمينه موجوده ده. کبان سشکال تروس پرود نور غل زمینه سم وسید نو صدرو دغه دین رسته کبان شکار هم کوي سو
کډوال الوتون کی د نسل د تولید د خوندی سیمو مندل او د غشان د اقلیمی شرایط په پم کې نیول سره ل یو هوا د بل تکډول کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډیرې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکه لګواخ سره مخ دی لډلې محب الله فضلی ازادي رادیو ته ویل
افغانستان میں فاتل شو وحشی ڈولون و پولیس کے شامل دے لبنان خاد مجب و نڑیوال کے مانسون پلومڑی زمینہ کی ہم شامل دے والے لبادہ مرغا پاتے تو قانونوں کے داسپی نظانہ بہو زیادی چی قرار مخیب دا مرغا راتل او حال تا بے سوگن کے دا والے لبادہ مرغا پاتے تو قانونوں کے دا شوائی نبی لیدل شوائی دا مرغا پا افغانستان کے
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه د ورکیدو لګواخ سره مخ دي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان کا پیسا پنچیر بغلان کندوز د غزنی ولاړې اوبه د بلخ دشتې فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکو موجود دي د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان د غزنی ولاړې اوبه د درقد او امام صاحب جزیری او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او د غشان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغه سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکي راغلل خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کیږي نوموړی په اړه وایي
بدبخت حالات افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار ګراف راټیټ
د مۍ اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوي
درنو اوریدونکو بیا هم روشه ده او اخیری شپې ورځی دروشه دل تراغلی یو مسافر تراغلی او دالته اوتاق لري کوټه لري لمړی ته پوښتنه کو چې څه کار کې او د څه وخت نه لته په دې ځکه
ازما نوم سره ژوند دی او د اسداباد خار کې اوسېګ ما مسافر ما دلته دکانداری کوم او بیا مې په خار کې اوتاق نه ولې دی او باغ کې څو ملګری راسه نورم دي او پکې اوسېګ او بس روزه ده ځکه چې مسافرې شپې ورځې دي نو په خو به مشران ویل خلکو لپاره به خې منګلې تابې په خې منګور خپل بس دیګه کو خپل کارو کارو کسب کوو بس روزه ده او د ماجګری رم باندې ډیر سخت دي ځکه چې ستړي شو د ورځې کاري روزګاری دکانداري نه کارو غاري او بیا چې دیګه کوو مې د کیو د دې د وجه نه بس تیارې ټولې او لوبیا په خيګه غراغ لو ټماټرو کې برابر وو او بس خوري نو سبا
د سې ورځ بم راغلی چې دکان نه وخت راغلی استې روزه ماته هم نه تیار کړي او اذان در باندې شوي څومره سخت تر تمام شوي
یاره کیږي لازم انده خو ډیر زل شوي دي ځکه چې دلته کلا یا غړی نه یا لار ټوکل غاز نه یغه بس منډه کو بش راځول تر مانځه وخت نشي شوی نو بس ډیر راځل کی منګه دغه برابر کله کله رانب کې مال غزیاته شوی کله په کیسول پچلی نه نو تاسو نه دشته بیا ملګری بس یو بل مانه نه تاړه چې تابا چلی و بل وای تابا دا کار کله بس مسافری و ټیلې و
بل خبره ده اکثرا مسافر د پښلمینم پاتې کیږي کله د شوی در باندې یا پښلمی ته خوراک نه پاتې شوی در تاغه څو تیاروي اذان در باندې شوی
یا یار از شخصا زخو از دو اتاق ملگری خو الله فضل په ما باندې نه ده سبا شو زکه چې زاد سه معمر قسم او دوخته پاتسم او بس تلاوتم پکې کوم الله دې قبول کړي او مونږه د سدا نوافل کوم د ځوانان ځوانان جی ډیر نه مې ورېدل په سایګان خواته چې مې دی یار په مونږ باندې سار شو بس بانک شروع او را پاتې دو موبایل په ټیم کله او هغه نو په ټیم شو او بس داس پنځه کښته دی ډیر کله
ته خو مسافر په خپل اخلې په خلیم کې غستون زم درته معلومې دي و چې کله کور ته لاړ شي هلته زنانو ته چې هغه نه مالګه زیاته شوی غوړی زیات شوی کم شوی قار ورته کې تاسو خپل ستونزې معلومې دي چې څومره ستونزې باندې یو شی په خېږي قار کې ورته
یاره وسو ته نشو کولای ځکه چې به مونږ ته را شوی دا غي بیچارهګانی چې وګورو جو وزن به مونږ نه مالګه زیاته کم شي وشته ته غلی شو او چې مسافرې نه کړې کور نه بار نه وته هغه دا ډېلی غړي وې دا کډېره دا لګه دا دا نو هټ کې دي خلک ورو مسافرې کې لولې شي ور
ته روجی رنگونو خموار ده په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل خبر
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور لاري د واک د نیولو د هڅو پر ضد به ساري نړیواله اجماع رامنځته شوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیاوی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي، ښاغلي زیاد دا څرګندونې نن د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي مړه شوي دي. چارواکی وایي چې په خنن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په پای کې شوې ده. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه لاسلیک شو، له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو پروژې شامل دي. د هند صدر اعظم نارندر مودی لزیاتی دونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. ډیری صحی کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې.
لا احمد تکل خام مننه و سم سپورتي خبرونه.
په غور ولایت کې د سنوکر سیالي د پرویز خادم په اتلولۍ سره پای ته ورسیدیم. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د سنوکر شلو لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا پایلوبه کې پرویز خادم او میرزا شیرزی سره مخ شول چې پرویز خادم دوه د درې په مقابل کې میرزا شیرزی ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دغه لوبه کې محمد یونس د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. په دایکنډي ولایت کې له 1900 کلونو ښکته ځوانانو او ځلمکیو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ناصر خسرو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدیم. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې هغو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه چې څلور ورځو لپاره یې په خپلو کې سیالۍ وکړې. د دې لوبې په فاینل کې ناصر خسرو ټیم اتحاد شهرستان ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله او اتحاد شهرستان ټیم دوهم مقام خپل کړ. او د اسپانیا لیگا لیگ نن د ارسلونا او اتلتیک مادرید فوټبال لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي. دواړه لوبډلې هڅه کوي تر څو د نن ورځې لوبه وګټي او د دې لیگ اتلولۍ ته ځان ورسوي.
دوستانو دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. په ګډه به سره وورو لمړی حقیقت څه دی او پسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی. په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمیر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي. خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کی پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خغلی مرستیال والی خرغلاس ازادي راډیو ته. منی چې جګړه د خار تر سوندو در رسیدلی؟
نه، هیڅ باندې یو ځل بیا هم دا تکرار او چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ دې وخت نه لري چې هغه د داسې و جګړه وکي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغه دې د خار څنډو ته واخلي. په دغلو په چیر راپورته کیږي، بیرته ځپل کیږي او بیرته ورکیږي.
یو بوختنه هندغل ترامت رهیږي چې سډول یو په یو ځل باندې څلور سو طالبان یا لدی زیات طالبان راجمکی ګلبی لا بیلو ساهونه او بیا راځي جګړه پایلې، ولی د مخنیوي حسن کی
تاسې نه ده چې دوی خو په بیل بیل زینو کې هغه مسله ده کوم چې د جنگ راچري کې دی. دوی په دغه توګه باندې تاسې هم نه ده دوی باندې بار بار هم حمله هم ور باندې شګې دي امبر سره جوړ دی. کوم مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپل خلکو هم دی. په داسې ځایونو کې پټ شي دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه نه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانهوړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼي. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کیږي، زه یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلا په لویو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملات په کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکړې، کله به سنګر ته تغیر ورکړې. خولی دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دې وینې لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب ناو.
یعنی حقیقت نه لري؟
حقیقت نه لري.
صحیح ده. احساس صاحب، داسې مال جوړان دي هم قصاص په یاد وی ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتی وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو. عملاً ویل کیږي چې برکا ولسوالۍ سقوط ده، جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روانه ده. نه حیران کې همداسي ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوي ونه شو؟
دا په دې معنی نه د برکې سقوط دغه چې تاسو ته د سقوط کلمه یادوي د سره د دې درک کوو. البته هم دا هم دغه شی وایم چې جنگ نظامی خلک په دې باندې ډیر کوي، جنگ تکتیکونه لري، جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن تماس ورکړي. په ټولو مسایلو کې، په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو، یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښ ماتونکی دغه مرګوبه چې پاتې څلوېښت کې وروختې ده دا په تو برابر وی او ولسته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول دی.
والی صاحب، یو بحث دلته بل مطرح کیږي، په هر ولایت کې کافی امنیتي او دفاعي ځواک شته، تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دی ته پته مو وسی چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي؟ ولی ته یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولای بریالي شي.
پوره
تاسو پوهیږئ د افغانستان حالات څه ډول دي، یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي، خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي، دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډیرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکیل دي، دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتیری د جنګ لیکې ته هم نشي ورلېږلی، نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې، او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به هم
د بغلان د سقوط ګواښ شته.
هېڅ ډول ګواښ نشته، هېڅ ډول یو فیصد ته چې د دغې خبرې یادول نه دي په کار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته، او 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 د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسو دومره مطمئن کړی یا څه دی؟
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، زموږ په خپل ځان باندې برتایه نه ده، زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو. د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي، او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې، د هوایي ځواک له لارې، د قوماندې له لارې، د هماهنګۍ له لارې دغه څوک ډاډ دی. او بل الحمدلله د خدای نصرت دی، د خلکو ملاتړ دی، ولس را سره ولاړ دی. همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي، موږ سره تنګ په تنګ ولاړ دی، موږ ته ډاډ راکوي.
یوه ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شول، ته په ملکی برخه کې ځنې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي، او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای، او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
دا څه نه ده، موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې تاسو معلومات لري د مخدوزي په نوم باندې ځنې عام خلک دي، دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړي چې ځنې شته دا خیزش چې ورته وایي، دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي، دوی د پخوا په چیر باندې نه دي، دوی تر قوماندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نه ځای. کله چې د جګړې حالت وي، ولس چې د خپلو خلکو سره په اړه توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي، خو دا هرته د یوې منظمې قوماندې، د افغان نظام، د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي، او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه، دا چریکی بڼه لري، او د چریکی بڼې هغه هم دا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی، جګړه د ښار تر مرکزی سیمو نه ده رسیدلې، او عملا په مرکزی بغلان کې د سرتیرو شمیر دا په ورتله چې تسلیم شوی کم دی، ولی جګړه تبلیغاتی جګړه پر تاسو دومره بریالۍ ده چې نه شي کولای خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسو پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږیږو، همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو خپله یو ښه مثال یاست، دا په دې معنا نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما درته هوویلی دي، او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د ټول د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو
د سوار لس ولسوالیو له ډلې ګواښ په ماغه څلور ولسوالیو پورې محدود دی. کنه کتر مرکزی بغلانه جګړه را رسیږي، خو هم لاندې ده چې شاید ګواښ لس هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزی بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تیر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلی وو، دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له نام نو ولسوالیو ته ده، او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کچه یو هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې، دا نه غوري مې یاده کړې وه، نه هرین مې یاد کړی و، مرکزی بغلان مې یاد کړی و. یعنی دا معنا چې موږ خپل هغه ورته درلوده، یعنی هغه وړاندې وینه موږ ورته درلوده او خپل تیاری هم درلوده.
احساس صاحب، په داسې حال کې چې کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او همدا ډول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وضعیت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده، ول مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي. مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمام امیدای شي پر مرکز تکیه کبه، او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه ساتنې دنده مخته یوسي؟
ګوري، دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه په خپله د دې معنا لري چې دښمن څومره کمزوری دی، او څه ډول حالاتو ته هم دغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس تاسو ته هم دا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن زور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وای، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی ډنډورې هم کوي، او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاوښتي وي، او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی، او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثیر لري. دغه تاثیر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي، دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا سل فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسېدل، له ورسره د هېواد د پلازمېنې څخه د استفادیا کې تېر را رسېدل. دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم پولیس باندې وګورئ.
د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس، ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي، ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي، او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی یې وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس و په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځي وصلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره په خپل کار وکي، د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی، فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه ناخلی، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپله آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، ته وړ وړ کار نه ور کومه. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی ته باید کال ته دومره ایت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې و ګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري. په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولای شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالچا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. هموږ شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلا ده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته ښوول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته، ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یا دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بيدی. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you.
Best.